سلام نن یک شنبه د سلواغي 28مه ده چې د فبروري 14مې نیټه سره سمون خوري. ملګرو ملتونو او پاکستان طالبان د ترهګرو ډلو څخه په ملاتړ تورن کړی دي. د ملګرو ملتونو یو تازه راپور وایي چې طالبانو القاعده ته اجازه ورکړي چې د افغانستان کې اډي خوندي ځایونه او روزنیز کمپونه جوړ کړي. تر دې ور اخوا د امریکا ولسمشر مرستیال جی ډی وینس د آلمان د منشن امنیتی سرمشریزه کې د اروپا مشرانو ته خبرداري ورکړې ده چې د خي اړخو د ویناو سانسور او د کډوالو ناسم مدیریت له کبله اروپا کورنۍ امنیت ګواښ سره مخ کړی ده. قدر منونکو همدا زموږ د نن ورځې د بحث موضوعات دي چې د میلمنو سره به راوسپړو. زه ستاسو کوربه احسان لاریوب زیم خبرونه د نن ورځې په څو لنډو خبرونو پیلوم. د اولسو هیوادونو بهرنۍ چارو خزینه وزیرانو په یو غټه خبرپاڼه کې په افغانستان کې د طالبانو له خوا د میرمنو او انجونو د حقونو پر وړاندې د سرغړاونو په دوام نیوکه کړې ده او دغه ډلې تر واک لاندې افغانستان په نړۍ کې د میرمنو د حقونو ځپلو په برخه کې یو تر ټولو ځپونکو هیوادونو په ډله کې شمیرل دي. په دغه غټه خبرپاڼه کې چې د سلواغي په 28مه د کاناډا د بهرنۍ چارو وزارت په انټرنیټي پاڼه کې خبره شوې، دغه وزیرانو ویلي چې هغوی دغه تیاره واقعیت لپامه نشي غورځولی. د اتریش پولیس وایي چې یو برید کوونکی د چاقو په واسطه په خلکو برید کړی چې په پایله کې یو تن وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي دي. سیمه ایزو پولیسو په وینا چې پیښه د ویلاج په ښار کې هغه وخت وشوه چې بریدګر په لارې روانو خلکو باندې ناڅاپه برید وکړ. په اتریش کې رسنیو ویلي چې وژل شوی یو 14 کلن هلک و. پولیسو همدارنګه ویلي چې د پیښې په تړاو یې یو 23 کلن سوریایی نیولی چې په دې هیواد کې پناه اخیستې او د پاتې کېدو قانوني جوازونه لري. پولیسو تر دې دمه د برید انګیزه او د بریدګر هویت په باره کې نور معلومات نه دي ورکړي. د طالبانو حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د افغانستان د صادراتو او وارداتو په اړه په یو تازه راپور کې ویلي چې د روان 1403 لمریز کال د مرغومي په میاشت کې د همدې کال د لندې د میاشتې په پرتله د دغه هیواد صادراتو کې 28 میلیونه ډالر کموالی راغلی دی. دغه ادارې په یو خبرپاڼه کې ویلي چې په مرغومي میاشت کې د افغانستان د صادراتو ټول ارزښت 122.2 میلیونه ډالر او د وارداتو ټول ارزښت 1.2 میلیارد ډالر ته رسیدلی و. د طالبانو حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ویلي چې د 1403 کال د لندې د میاشتې کې د افغانستان د صادراتو ټول ارزښت 190.2 میلیونه ډالر او د وارداتو ټول ارزښت 1.145 میلیونه ډالر و. ملګرو ملتونو او پاکستان طالبان له ترهګرو ډلو څخه په ملاتړ تورن کړی دي. د ملګرو ملتونو یو تازه راپور وایي چې طالبانو القاعده ته اجازه ورکړي چې په افغانستان کې اډي خوندي ځایونه او روزنیز کمپونه جوړ کړي. بلخوا پاکستان بیا افغانستان کې د تحریک طالبان د پټن ځایونو موجودیت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د خړپړ کېدو اصلي لامل بولي، خو طالبان دغه ډول اداوي ردوي.
ملګرو ملتونو او پاکستان یو ځل بیا طالبان له ترهګرو ډلو په ملاتړ تورن کړی دي. د ملګرو ملتونو د امنیت د تحلیلي ملاتړ او د بندیزونو د څار ډلې په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې طالبانو القاعده او تاجکی افراطي ډلې جماعت انصار الله جنګیالیو ته پناه ورکړي. راپور کې راغلي
طالبانو منصوري کنډک چې د القاعده او جماعت انصار الله له جنګیالیو څخه جوړ شوی او د انتحاري بریدګرو ځانګړی کنډک دی د بدخشان ولایت کې ځای پر ځای کړی.
د دې سره هم مهاله د پاکستان د بندنوی چارو وزارت وایان هم افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د پټن ځایونو د موجودیت ادعا کړې ده.
یو اساسي ستونزه چې زمونږ اړیکې خرابوي هغه پر افغان خاوره د ټي ټي پی د پټن ځایونو موجودیت دی. مونږ دا پښتنه د افغانستان د سرپرست حکومت سره وخت په وخت راپورته کوو. مونږ ټینګار کوو چې دغه ستونزه باید حل شي.
د طالبانو ویان سبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو دا راپور رد کړي او ویلي دي چې هیڅ ترهګري ډلې ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. هغه تلونی وسته ویلي چې د په وینا ځینې هیوادونه او استخباراتي کړۍ د افغانستان پر ضد تبلیغات کوي. طالبانو له دې وړاندې تحریک طالبان پاکستان موضوع د پاکستان د کورنۍ ستونزې په نوم یاده کړې ده. شنونکي په افغانستان کې د بندنوی جنګیالیو د موجودیت په اړه د نورو هیوادونو تورونه او د طالبانو غبرګونونه د اندېښنې وړ بولي.
دغه ګون حالت په دواړه کې واضح پیغام دواړه بل تر لري او اسناد او کراش شواهد هم وړاندې کوي او یا د اقل دواړه نسره کینی چې ښکاره کې دا چیرې دي او څه کوي هم طالبان دي کې مسؤلیت لري هم بهرنیان چې ملت ته باید دا خبره واضح کړي بنا شک او شکوې پیدا کړي چې ګواکې دا یوه پروژه ده د طالبانو سره یو ځای دا کار کوي غواړي د افغانستان د امن کې او دلته ترایبل راولي او یا دا چې رښتیا دلته څه وو طالبانو پټي وو نړیوال هم په دې کې یو ګوټلې عملي ګامونه نه پورته کوي
نور شنن کې بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ روانې ستونزې د پاکستان د تیرې څلوېښت کلنې پالیسۍ دوام بولي او د دې تګلارې د بدلېدو غوښتنه کوي بلخوا د هند لومړي وزیر نریندرا مودی او د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ ترمنځ په واشنگټن کې لیدنې وروسته د امریکا د بندنوي چارو وزارت لخوا په خبرې شوې د دواړو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې راغلي چې هند او امریکا د القاعده داعش لشکری طیبه او جیش محمد په څیر سازمانونو لخوا د بریدونو د مخنیوي لپاره همکاري زیاتولو ته ژمن دي احمد الله چوال امریکا غږ واشنگټن
په افغانستان کې د القاعده او نورو ترهګرو ډلو پښتون او پډنځایونو د ملګرو ملتونو او په دغه هیواد کې د پاکستانی طالبانو په اړه د پاکستان په اندېښنو د بحث لپاره په سکایپ باندې د فراه ولایت پخوانی ولی ښاغلی مسعود بختور را سره ده چې ورته ښه راغلاست بختور صاحب سلامونه ستړي مشئ تاسو دغه د ملګرو ملتونو دغه وروستی راپور چې وایي په افغانستان کې طالبانو القاعده ته پډنځایونه او د روزنیز کمپونه ورکړي دي دا څنګه ارزوي
مننه سلام تاسو ته تاسو کوم منو لیدم کوته پرځله شکه دا اول ځل نه دی شو امنیت یا د بلنملي نړیوال سازمانونه په داسې حال کې د داسې گزارشات وړاندې کوي چې هغه ښکاروندی دي کوي چې په افغانستان کې مختلف تروریستي ډلې فعال دي اول ته نه یوازې چې په اوس فعالیت کوي دا د بلنملي تروریستانو په پټنځای بدل شوی دی دلته روزل کیږي او د راتلونکي لپاره آماده کیږي دا خبره پولیسو همیشه په خپل په ویناو کې کړې ده تاسفانه چې هغه ورڅ دا خبره واوري نسته د مرتشویج د شختای مکرې یو ځل بیا داسې یو پیښونه چې افغانستان یو ځل بیا د ور لمبو ته کش کې اما کچیرته دغه وضعیت دوام لري او د تروریستي ډلې چې اوس پټنځاین لري هغه اوس پټنځاین هم نسته ولې هغه ډیر وضعیت اشکارا البته کمپون لري البته ټریننګ کیږي البته روزل کیږي نو دا خو مکرې یو ځل بیا افغانستان ته یو بدبختی راوړي
ملګری ملتونه بغیر دینه چې دا رقم ته ریپورتونه جوړ کړي او خبري کړي نور څه کولو لپاره لري
زه فکروم چې دوی کافی د غلري کافی امکانات لري د دې لپاره چې دا د دې شي مخنیوي وکړي متاسفانه کټلي ګامونه چې باید وای خپل شورا امنیت هغه تر اوسه پرې نه دی اخیستې تاسو وینئ چې تر اوسه پرې هم په میلیونونو ډالر هم دې ډلې ته چې هلته تروریستي ډلې روزي یا د حاکم حکومت ته چلته په حاکمیت کې دی دوی په میلیونونو ډالر هسته وي همداسې د دوی مشان تاسو وینئ چې په مختلفو مملکتو کې سفرونه کوي نو دا په دې معنی د دې دلالت کوي چې تر اوسه پرې هم هغه کوټلې ګامونه چې باید د سازمانونو وخت نه اخلي نه یوازې د دې چې دایني باید تعدید شي پر دوی باندې دغه وازه سي کويدات وازه سي نه وجدان دي سي البته ودي ته نورم پروتوکولونه ورکول کیږي نو کدا وضعیت روان وسي زه راتلونکي ډیر تاریخ وینم
دغه د راتلونکو چې ډیر تیار تصویر چوینه کچر ده طالبان دغه رپورټونو ته او دغه اندښنو ته پاملرنه ونه کی څه پایلې به ورته ولري
زه فکر کوم چې دوی به اتکل د کارونه کې ډیر پر چې دوی سره اول خدای چې طالبانو جوړښت همداسې جوړسته وي دی تاسو مخې د پاکستان یا دوري وکړه پاکستان خپل د جمهوریت په نوم باندې یو نظام دی چې جوړسته وي دی همیشه وس او واکو دغه ټول د استخباراتو سره و د طالبانو جوړښت هم استخباراتي دی دوی د بازو کړي او استخباراتي کړي په دغه باندې جوړسته وي دی زه فکر کوم چې دوی کم ترسته دي چې تمنه دوی د طالبان سره بیعت کړي دی دوی امیر المؤمنین خپل امیر مومنین بوله بیا په دودی ته هم په دینی لحاظ باندې مذهبي لحاظ باندې ډېر مشکل وي چې دوی دغه پر دغه باندې عزت باندې ګام پورته کوي او هم هغه استخباراتو چې دوی جوړ کړی دي هغه پروسه هم در همدا پروسه چې باید د دلیل ته ځای پر ځای وي او د راتلونکي لپاره ګواښ وي و نړۍ ته نو زه فکر کوم چې دوی به هیڅ کله دا ګام پورته نه کوي
بختار سے زما پختنه هم دا وا چې بل ظلم ک د طالبانو حکومت چړنګ شو تر ټولو غټه خبر هم دا وا چې هغه الته د القاعده مشر ته یا د القاعده نور غړو ته په افغانستان کې ځای ورکړو بل اخره پایله هغه شو چې د طالبانو حکومت ونړید او ټول نړیوال ځوکونه افغانستان ته راغلل. د طالبانو داسې څه مجبوریت دی چې یو ځل بیا دغه حکومت چې دوی په افغانستان کې اوس تر لاس لاندې لري یا پریوال کلري دا یو ځل بیا په خطر کې واچوي، ولې دغه ډلو ته او دغه جنګالیو ته باید ځای ورکړي؟
متاسفانه چې تیر ځل هم او دا ځل هم دوی ملي مشروعیت نه لري، دوی د ولس نه رای نه دی اخیستی، دوی د ولس په خوښه باندې نه دی راغلي. دوی همدغه استخباراتي کړیو یا همسایګانو کې چې کوم استخباراتي دغه دی ډلو ټپلې دي هغه دوی راوړي دي، دوی همدې د هدف ته پر رسول دي. نو څه چې ارباب ورته وایي هغه به دوی کوي. دوی ته دوی لپاره د افغانستان ولس مهم نه دی. تیر ځل کله چې امریکا پر افغانستان باندې یرغل وکړي نو په دغه په نتیجه کې زموږ په میلیونونو افغانان شهیدان سو زخمیان سو په میلیونونو بیځای سو. مدوی د فن ډیر مهمه کیسه نه و، دوی د فرخ خپل قدرت مهمه دی، دوی د قدرت ته جدي او یوازې اتکای پر قدرت ته.
مختار سزما پختنه هم دا و چې دا مجبوریت دی دوی څه ده چې مثلا د جنگیالیو ته ځای ورکوي؟ تاسو داس فکر کوئ چې اصل کې دغه د القاعده جنگیالی یا مثلا دغه د القاعده مشران د دوی پر راس کې دي که د طالبانو لاسلاندې خلک دي؟
شاید تعبیر مختلفه وسی. تاسو فکر وکړئ چې کله چې طالبان جوړېدل په دې کې هیڅ شک نشته چې طالبان په جوړش کې د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن مهم لاس و. هغه ډېر مالی او مانوي دغه مرستې ورسره وکړې په مختلفو ولایتونو کې دوی ته ځایونه جوړ کړه. اما په مرور د زمان باندې کله چې طالبانو حکومت نسکور وسو او دوی په ماجر سو او پاکستان ته وتښتېدل په هغه وخت کې هم القاعده دوی په څنګ کې و، دوی سره مالی مرستې کولې. نو په یو شکل باندې دا ویلی شو چې طالبانو د مالی ملاتړ تقریبا ډېر غټه حصه یې القاعده پر غاړه اخلي. حتی په میدان په جنگ کې دوی په همیشه د جنگلي ورسره په میدان په جنگ کې جنګېدله. نو دوی زه فکر کوم چې دوی یو بل ته سره مجبوریت لري، دوی یو بل نه جلا کېدلی نشي. که چېرته دوی د یو بل سره جلا سي د خلک کمزوري کېږي، ضعیفه کېږي او دوی نه غواړي چې کمزوري سي.
او بختور سم مخکې دینې چې پاکستان موضوع تر شم د تاجکستان باندې یو تمرکز وکړو. تاجکستان خپل اندېخنې خود لري او دلته د جماعت انصار الله نه په دغه برخه کې دوی خپل اندېخنې لري. که پاکستان څه اندېخنه ولري خو الته یو ټکا ټوکم شته ده تاجکستان کې. خو خیر د تاجکستان اندېخنه څه ده؟
دا تاجکستان چې ډېر کوچنی هیواد دی او همره قوي استخبارات او سردي ځواکونه نه لري چې دوی دغه وکړي. دوی په خدای مکړی او خطر ورته مواجه وسي، دوی وسوایي د غځګي نه خپل دفاع سمه توګه باندې وسوایي. دوی خپل اندېښنې مخکې له مخکې وړاندې کوي او دوی دا شان ویني فرمرز باندې، دا شان دوی نه پټ نه دی. دوی استخبارات په منطقه کې فعال دي، دوی ویني چې مختلفه ډلې او ټپلې عمل ته ځای پر ځای شوي دي، که هغه انصار الله دی، که هغه تاریخ تاجکستان دی او یا مثال لکه چې شو بل نور مزما دی یاد وته کوم په ځین کې منسه. نو دا شان دی خو په سر باندې ویني او د دې خطر احساسوي.
ښه، اوس ورش پاکستان موضوع ته. پاکستان هم دغه دا اول لري چې په افغانستان کې پاکستانی طالبان پټنځین او روزنیس کمپونه لري. د القاعده او د نورو ترهګرو ډلو ترڅنګ تاسو د پاکستانی طالبانو شتون هم په افغانستان کې تاییدوي؟
پردل شکه په دې باندې خبر څنګه سپټه ولې چې ټي ټي پی هلته فعالیت نه لري، هلته ځای نه لري. او سوال دا دی چې ټي ټي پی د کوم ځای نه راغلی ده، چا راوستلی ده او چا ځای ورته ورکړی ده. دا مهمه شان دی چې دې ته سړی مجبور کیږي چې یو ځل یو فلش بیک ولري د شل کاله مخته ته چې دا دی حالت په خوا چې شو او نن کوم حالت کې دی. زه وروره په دې باور یم چې طالبان جمع پاکستان یو استخباراتي خطرناک لوبه په منطقه کې شروع کړې ده چې خدای مکړه قرباني به زموږ افغانان وسی. تاسو په ټي ټي پی د ګورې ټي ټي پی بیعت مستقیمه د طالبانو د مشر سره دی. کله چې دوی په طالبان په پاکستان کې وسیدل ځای او جګا او مدرسې ټول سره یو ځای وي، اما ځینه بګډ راتلل ته په مشترکه د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد باندې عملیات کوله او ورته په اتله په امن ځای کې وسیدل. تر فورم د پوری دواړه یو او پاکستان حکومت یې پر ضد هیڅ خبره نه کوله. نن جالب ده چې نن څنګه د یو دم سره مخالفه سو یو دم سره دښمنان سو. زه باور مند یم چې افغان ولس دا حق لري او دا دوی مسولیت دی چې دوی طالبان جوابوي وګرځوي چې دلته پاکستاني طالبان څه کوي او د دې خدای مکړه د دې بایس ونی ګرځي چې بیا یو تاریخي بد پیښه راتلونکي کې پیښه شي چې بیا ونه سوې چې افغان ملت جبران کې.
بختور صاحب، اوس دلته پونه شوم چې پاکستان ریختیا هم د پاکستانی طالبانو سره لاس او گریوان دی، امنیتی گواخی که نه گواخی نو ولی پاکستان وغواړي چې دغه سی یو ډلې په خاطر باندې خپل اړیکی د طالبانو سره چې د کلونو کلونو په اړیکو باندې تورندي دا وې سره خپل اړیکی په خرابې کې
که تاسو چیرې د افغان په پاکستان کې د افغان ملت پال ګوندونو د مشرانو خبرې واورئ بیا به ډېر درته اسانه سي او قناعت به وکړئ. زه فکر کوم چې دا یو زرګري جنګ دی، د زرګري جنګ قرباني به افغانان وسي، یو رواني جنګ شروع شوی دی چې غواړي د افغانانو ذهنونه مخشوشه کړي او د دې وروسته د دې پر دې شاته زه ډېر بد حالت وینم، ډېر بدې کیسې وینم. خدای دې وکړي زه په دې کې غلط اوسم، اما مطمئنه یم چې تجربه چې زه لرم د طالبانو کړنې چې ما لیدلې دي، کمشان چې د پاکستان په اکلی کې وخت نا وخت کله چې موږ هلته ماموریت درلودلې مختلفو ولایتونو کې او اورېدل مو ګزارشات راتله، زه پر دې باندې مطمئنه یم چې د دې شاته به ډېر خطرناکه لوبه وسي چې بیا به هم قرباني د څوک وي، هم د دې خوا پښتانه او هم د سره دا خواته پښتانه.
بختور صاحب، اوس تاسو ګورئ چې پاکستانی چارواکي د پوځیانو رانیول تر سیاسینو پورې بیا تر مدني فعالانو پورې دوی ټول په هر سټیج باندې چې موقعي مسایل شي تاسو به د رواني کارم خبرې مو اوریدلې وي، هغوی همدغه شکایت نړیوالو ته کوي چې ګواکې پاکستانی طالبان په افغانستان کې دی او د هغه ځای نه پر موږ باندې بریدونه کوي او زموږ پر پوځیانو باندې بریدونه کوي. بالاخره خو به یو څوک د دوی غږ واوري، نو طالبان ولې د پاکستان سره وی هوکړی ته نه رسیږي چې تر څو دغه جنجال نه ځان خلاص کړي؟ په داسې حال کې چې تاسو وایئ چې پاکستان خپله لوبه ده،
هوکړی ته خو هغه وخت ورسېږي چې دوی مابین کې څه اختلاف وسي. زه باورمن په دې اختلاف باندې نه یم، زه باورمن په دې باندې یم چې دغه ټول شان د دې لپاره دی چې ذهنیتونه خراب شي. زه داسې یو وجه چې احساس وکړم چې یو مشترک شی چې د طالب او د پاکستان د استخباراتو مابین کې د دوی جنجال ویل باندې یا سوال برانګیز اوسي چې دوی اختلاف ورولري، زه هغه ټکی نه وینم. متاسفانه تاسو ګورئ چې په پاکستان کې د خپل د پاکستان سیاستوال همیشه د پاکستان د حکومت نه یا د ریاست نه چې اما فوج دی همیشه شکایتونه کړي دي، نو د پاکستان بنیاد پر استخباراتو باندې جوړ شوی دی. یو استخبارات چې یو ډله وروز شل کاله نه لکه پیدایش د طالب د پاکستان د استخباراتو د ترو شوی دی، هغه څنګه امکان لري چې په یو کال یا دوه کال کې د دوه سخت مخالفتونه سره پیدا کړي او د طالبانو مشانو مختلفه کورونه د پاکستان په مختلفو شهرونو کې دي، دوی میرمنې او اولادونه تر اوسه پرې هلته درس وایي، نو دا څنګه امکان لري چې بیا دلته وزیر وسي او د هغه لور دی هلته په پوهنتون کې درس وایي یا د زوی په اسلام آباد کې په کالج کې درس وایي او د پلان دی هلته په موین د پلاني وزارت وسي؟ زه فکر کوم چې دا ټول لوبه ده او د ولس غولول دي.
مره مختار صاحب، روسي پوښتنه کوم، د امریکا او د هند د ترهګرو ضد همکاري ته څومره ژمن ښکاري او دا د افغانستان پر امنیت باندې څه اغیزه کولی شي؟ په دې وروستیو کې تاسو ولیدل چې نریندر مودي راغی واشنگټن ته او دلته د امریکا او هند ترهګرۍ ضد یو همکاري تړون سره لاسلیک کړ. دغه د ترهګرۍ ضد همکاري ته دغه دوه هیوادونه هند او امریکا څومره ژمن دي او اغیزې به پر افغانستان باندې څه وي؟
زما په اند باندې چې باید ژمن اوسي، منطقه کې وضعیت ترنګلی دی او امریکانو غواړي چې نور وضعیت په منطقه کې تر دې بدتر شي، نو مودي هم خپل جنگجالونه په مدري کې لري، خپل په هیواد کې لري، هلته هم افراطي ډلې په روج کې تاسو مختلفو وختونو وینئ چې هلته دوی پر مختلفو سیاسي شخصیتونو باندې حتی پر د فلمي لوبغاړو باندې عملي او دغه د مختلفو ډلو څخه کېږي، نو دا خپله دغه لپاره د هند لپاره یو خطر زنګ دی. نو زما په اند باندې چې دوی په دې موضوع کې جدي اوسي او مسؤلیت یې زه ډېر وینم، کله چې هند په منطقه کې یو مهم لوبغاړی دی او د هند هر موضوع هر کړنه پر افغانستان باندې مستقیم تاثیر درلودلی سي.
ډیر زیاته مننه د فراه ولایت په خوانی ولی ښاغلی مسعود بختور کور مودن چې په خبرونه کې نصر برخواسته. ډیر زیاته مننه. مننه چې د مامو ملتیا کوي د امریکا ولسمشر مرستیال جی ډی وینس د آلمان د مونشن امنیتی سرمشري ده چې د اروپا مشرانو ته خبر ورکړی دی چې د خي اړخو وینا د سانسور او د کډوالو د ناسم مدیریت له کبله اروپا له داخلي ګواښ سره مخ ده.
زه چې کوم خطر نه ډیر ډار احساسوم، هغه د روسیې او چین زیات د اروپا لدین نه دی. دا خطر خارجي عامل له کبله نه دی، هغه تشویش دا دی چې اروپا له خپل ځنو اساسي اصول نه پشا شوې ده، کوم چې د امریکا سره ګډ ارزښتونه بلل کیږي.
دا وینس دا خبردارای په داسې وخت کې اوریدل کیږي چې امریکا متحدین د روسیې سره د سولې د خبرو په اړه د ولسمشر ترامپ فیصلې ډیر ورخطا کړی دي. په همدې موضوع د بحث لپاره له جرمنی د کډوالو د سیاست د جوړونې ډلې غړی ښاغلی مجیب الرحمن اتل پر سکایپ را سره ده. اتل صاحب سلامونه، ستړي مشي، په خیر راغلی. تاسو د جی ډی وینس خبرې په منشن کې څنګه ارزوئ؟
سلامونه او نیکی هیله. د جی ډی وینس د ولسمشر ترامپ مرستیال خبرې دا څرګندوي چې په ډیرو مسایلو په حق له څومره ژور اختلافات د اروپایي ټولنې او د امریکا ترمنځ موجود دي، او دا د هغو ترانس اتلانتیک د روابطو په حقله یو نوی پړاو کېدای شي وګڼل شي، او حتی په دننه په آلمان کې او په نورو اروپایي هیوادونو کې دغه خبرې په څرګنده په داخلي مسایلو کې یو مداخله وګڼله، او دغه سیاستمدارانو دوته غبرګون وښودلو. او زما په نظر په دغه کانفرنس کې لکه پخوا چې پر امنیت او دفاعي مسایلو تمرکز و، دا ځل د دیموکراسۍ په حقله، د ښي اړخ احزابو په حقله دا څرګندونې ښایي چې اوسنۍ اداره په امریکا کې د ښي اړخ احزابو سره چې دوی مهاجرتي د مهاجرت ضد موقف لري، د دوی سره زیات خواخوږی لري او د دوی حمایت کوي، او همدغه د دیموکراسۍ په حق له هم یو ژور د نظر توپیر ښیي چې حتی د دیموکراسۍ په حق له هم د امریکایي مقاماتو او د اروپایي ټولنې د غړو او د سیاست مدارانو نظر متفاوته ده. نو دا یو ډیر ژور اختلاف څرګندونه کوي چې ډیرو ته د تشویش وړ خبره ده.
د امریکا د ولسمشر مرستیال جی ډی وینس په خپلو خبرو کې یو موضوع ته اشاره وکړه، هغه د کډوالو موضوع وه چې ویل اروپا په ښه ډول د کډوال مدیریت نه کړل. په رښتیا هم اروپا په ښه توګه ونه کول شل کډوال مدیریت کې، او په ښه ډول مدیریت یې سره کم ده؟
خبره دا ده چې اوسنۍ اداره په امریکا کې او هو احزاب سره چې امریکا خواخوږی کوي، او ډی جی ډیوینز هغو ته په څرګنده اشاره ونه کړله، خو منظور یې آلمان ته بدیل حزب اشاره وه چې د دوی سره باید خواخوږی وشي او دوی ته باید فرصت ورکړل شي، او د دوی هغه د خلکو رایه که دوی ته رایه ورکوي نو دا باید محترمه وګڼل شي، او دا ژور اختلاف کوم دو کې دی. او بل دا چې هغه نظر او هغه موقف چې امریکا د مهاجرینو په حق لري له اروپایي ټولنې او له آلمان سره په څرګنده په تقابل کې ده، ځکه چې په تیرو کلونو کې او له دوهمې جګړې څخه را په دې خوا اقلیتونه په اروپا کې په مختلفو نومونو له منځه لاړل، له تبعیض سره مخامخ شول، دوی له دوو اروپایي هیوادو څخه ویستل شول. نو د دوهمې جګړې څخه وروسته اروپایي هیوادونو داسې سیاستونه رامنځته کړل چې په هغو کې د اقلیتونو او د مهاجرو هغه حقونه وساتل شي، په دوی کې کنوانسیونونه رامنځته شول چې هغه دوی محترم ګڼي. او په تیرو کلونو کې د مهاجرت پدیده یوه نړیواله پدیده ده، او هغه راست پلوه احزاب دغه مغلقه پدیده غواړي چې په ډیرو ساده توګه خلکو ته وړاندې کړي، او په عنوان د یو تهدید، په عنوان د یو ټولنیز معزل وړاندې کوي، چې چون دغه پدیده یوه غټه پدیده ده، په هغو کې مختلف فکتورونه شامل دي، او د منظم مهاجرت لپاره یو نړیوال میکانیزم ته ضرورت دی. خو هغه څه چې د ولسمشر ترامپ مرستیال اشاره وکړله، تیرو کلونو ته و چې مهاجر اروپایی ټولنې ته داخليږي د دوی دلته د تهدید په توګه مطرح کیږي او حتی امنیتی ستونزې رامنځته کوي او د مونیخ هغه حادثې ته هم اشاره وکړله. خو دغه مسئله دومره ساده نه ده، ځکه چې اروپایی ټولنه او په اکاډمیکي کړۍ کودو باندې خبر دي او پوهیږي چې دغه پدیده تر څو چې اقتصادي ستونزې وي په نورو هیوادونو کې، تر څو چې منازعه وي، مهاجرت ادامه لري او ایدو توقف کول ستونزمن کار دی. ولی راستپلوه احزاب ضد مهاجرت احزاب په د تیرو کلونو کې په دو باندې نیوکه کړې ده او په دو باندې پانګونه کړې ده تر څو په انتخاباتو کې په ټول ټاکنو کې رایه لاسته راوړي، او دغه مغلقه پدیده په ډېر ساده ډول خلکو ته رایه ورکوونکو ته وړاندې کوي.
اتل صاحب، بله پوښتنه دا ده چې د جرمني د دفاع وزیر د جیډیونس خبرو ته ډیر تند غبرګون وښوده، دغه رقم د خبرو ادلون بدلون د اروپا او د امریکا ملګرتیا ته څومره زیان رسولی شي په داسې حال کې چې د یوکرین مسله هم ډیره مهمه ده؟
بالکل، اروپایی ټولنه او آلمان او نور هیوادونه له پخوا څخه له امریکا سره یو ځای د ناټو په چوکاټ کې په عراق کې دوی دخیل وو، په افغانستان کې دوی دخیل وو. خو تاسو په افغانستان کې هم شاهد وئ چې امریکا له افغانستان څخه ووتله، او هلته کومه پانګونه چې آلمان کړې وه او نورو هیوادونو کړې وه تقریبا له هیڅ سره محاسبه شوله او هیڅ لاسته راوړنه یې نه درلودله. نو له هغو ځای څخه اختلافات د دوی شروع کیږي، ولې بیا هم له امریکا سره دوی نږدې ملګري پاتې وو. او اوس ښایي چې اروپا په عمومي توګه داسې میکانیزمو ته داسې طرحو ته ضرورت لري چې که چیرې امریکا وغواړي په یوازې توپ په نړیوالو مسایلو کې ځان دخیل کړي، آلمان او اروپایي ټولنه وکولی شي په جدا ډول په دوو نړیوالو مسایلو کې موقف ونیسي. او له همدې کبله زه فکر کوم چې دغه څرګندونې د ترانس اتلانتیک روابطو لپاره، یعنی د امریکا او د اروپایي ټولنې او په هغه کې چې آلمان یو ډېر مهم رول لري، یو نوی پړاو دی، او کیدای شي په راتلونکي کې دا اختلافات، دا ژور اختلافات نور هم راڅرګند شي په مختلفو سیاستونو کې او په مختلفو موضوعي چې دوی نیسي د عمومي مسایلو په اړه.
اتل صاحب، بل دغه د مخکې تاسو د اختلافات ته اشاره وکړه، یو بل اختلاف دغه د ناټو مصرف دی. د اروپا او د امریکا ترمنځ د ناټو په لګښت باندې څومره اختلاف شته دی؟
دا هم یو له عمده مسایلو څخه دی، ځکه چې کله چې ترامپ ټول ټاکنو کې هغه شعار ورکولو چې د امریکا منافع موږ ته ارزښت لري او امریکا فرست، نو هغه سیاست اوس خپل ځان څرګندوي په دو کې هغه مصرف چې کیږي د اروپایي ټولنې له هیوادو له طرفه کم دی، او په دو کې ترامپ په څرګنده دا جوته کړې ده چې امریکا دوکه زیات مصرف کوي، او دا چې دا مسأله او دا ستونزه دی د امریکا نه ده، لکه چې ډی جی ډیوینز اشاره وکړه چې له هغو بهرني دفاعي او امنیتی مسایلو هغه خوا عمده مسأله داخلي مسأله دی هغه ده، یعنی د هیوادونو
د جرمنی د کډوالو د سیاست جوړونې ډلې غړی خاغلی مجیب رحمان اتل کور موادان چې په خبرونه کې مراسم غډون وکړي، ډیره زیاته مننه.
مننه
قدرون لیدونکو، دا وه د اتصال د نن ورځې خپرونه. تر بلې خپرونې ما او زما ګران همکارانو ته اجازه راکړئ. تاسو په لویو بخون کې خدای سپارم.
سلام درنو او قدرمنو لیدونکو، زه رنا دورانی غورزنګم او تاسو ته د امریکا غږ نه د مستندو فلمونو لړۍ ته خرغلاست وایم. د ریښتینی ژوند د پردې تر شا لوبغاړي هغه کسان دي چې د فلمونو په سختو صحنو کې د اصلي لوبغاړي پر ځای لوبیږي، ستونزمن کارونه ترسره کوي او ځینې وخت د هغوی د ټپي کېدو سبب هم ګرځي، خو د پردې پر مخ د فلم لوبغاړي لوبیږي پرته له دې چې نندارچیان د هغوی اصلي څیره وګوري. پام وکړئ په دې هکله د مستند فلم ته چې د هغوی د ژوند کیسه بیانوي.
د اور وژن کې دنده په نړۍ کې تر ټولو ښه دنده ده، په دې معنا چې زه هر ورځ کار ته راځم، پوهیږم چې له یو چا سره به مرسته کوم، که هغه مرسته کوچنی وي که لویا. د دې لپاره چې زموږ کار ښه تر سره شي، ډېرې روزنې او تمرین ته اړتیا ده، خو ارزښت لري. ټول نه سخت کار چې کوو او ټول تمرینونه چې کوو ارزښت لري، ځکه په پای کې موږ د یو چا ژوند ژغورلی وي او یا لږ تر لږه مو کوچنۍ مرسته ورسره رسولی وي. زما نوم پیټر لی دی، زه یو اوروژونکی یم او د انګل ووډ اوروژنې ادارې سره کار کوم.
آیا تر اوسه مو په لسګونو ژبو د نړۍ خبرونو ته او هغه هم په یوې ټولګه کې لاسرسی درلودلی دی؟ د امریکا غږ اپلیکیشن تاسو ته دغه اسانتیا برابروي. که چیرې اپل لرئ، اپل سټور ته، او که انډروید لرئ، نو ګوګل پلی ته لاړ شئ او د وی او ای اپلیکیشن ولټوئ. د دغه اپلیکیشن په نصبولو سره تاسو په زرګونو خبري، علمي او روزنیز مطالب په لیکلې، ویډیویي او غږیزې بڼې ترلاسه کولای شئ.
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د 8 بجو نه تر 9 نیمو پورې، او د واشنگتن په وخت د سهار د 10 نیمو نه تر 11 پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ.
کنټینر پر چیر شکاری زترې ته رژم و دوی له مخ په کښته سدي څخه نسی راتلې.
الو زه اقدام ته ماده یم. هو
د ټرافیک مخنی سي ټرافیک ودروي. هي کراوس ته چمتو یې؟ کولای شي دا شی خلاص کړی او خپل ټریلر پورته کړی؟ کفل نسم کښولای. چیرته دی؟
هلته دا د ټایر سرته.
هغه د ټایر او د ټراکټر د ټریلر ترمنځ و. سم ده، نن ته نشي ورسېدلې؟
زه نسم کښولای.
سمه ده، هیڅ خبره نه ده، تشویش ما کوه، موږ نه پرېږدو چې څه ور پېښ شي. فکر کوم سرعت مې ډېر ور کم کړ. هر څومره ژر چې ما ته اوبه راکړئ تاسو ته به یې در ورسوم.
زه بیرته شاته ځم.
هو هی خیلې دغه ځایه و تا به پرېږدم چې پرېکړه وکړئ. سمه ده،
و یو بل هم لرو، همدا چې اوبه ترلاسه کړم شریکوم یې، خو فکر نه کوم چې شریک به یې کړم، ډېره علاقه نه ده.
ګاز د تنفس لپاره هوایي کڅوړه څنګه ده؟ او ستاسو څنګه ده؟
زه سم یم.
دوسو غلنه وبدي
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک رادیو خبرونه درولې دي، خو تاسو کولای شئ زمونږ پښتو خبرونه پر لاندو صفو هم واورئ. پښتو سهارنی خبری خبرونه پر 2290 صفو اوریدل شي. ماخمنۍ پښتو خبرونه پر 2040 میگا هرتز لاندو صفو اوریدل شي. د سپین خبري یا رکو راست خبرونه پر لاندو صفو 2015 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لاندو صفو 2015 او ساسغ یا صدای شما خبرونه پر لاندو صفو 2015 او 9315 میگا هرتز اوریدل شي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خپرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
زما د ماشومتوب ارمان دا و چې وختل مې د هالیوډ یو بدلکار وسم، هغه کس چې د فلمونو په خطرناکو اکشنون کې د اصلي لوبغاړي پر ځای کار کوي. خو په ماشومتوب کې نه پوهېدلم چې دا څه معنی لري، نه پوهېدم چې ولې مې غوښتل دا کار وکړم. خو په ځینو دلایلو زما له نظره دا ډېر ښه کار و. ګمان کوم زه په دې کار کې یو ډول بدلکار یم، خو تاسو پوهیږئ زه هغه کارونه کوم چې مور او پلار یې درته وایي چې ته یې باید ونه کړې. د کړکۍ ماتول، د دروازو په لغتو وهل، یوې ودانۍ ته چې اورې اخیستې ورننوتل، ګمان کوم دا ټول یو ډول هماغه کارونه دي. خو استثناء پکې داره چې دا کارونه د تفریح لپاره نه، بلکې له خلکو سره د مرستې لپاره کوم. دا واسکټ دیش پاونډ دی، تقریبا د هماغو وسایلو وزن او محدودیتونه لري چې موږ یې اغوندو. نو کوي وړتیا ولرو موږ له دې سره تمرین کوو، څو وکولای شو ځینو هغو شرایطو ته ورته تقلید وکړو چې د اور وژنې پر وخت ورسره مخامخ کیږو.
دا شل پاونډه واسکټ دی او هغه د شګو یوه اویا پاونډه کڅوړه ده.
په لومړي ځل چې مې د وروژنې په مرکز کې په خاکې خدا درویش کلن وم، هغه مهال چې پوشم چې غواړم یو وروژن کې شم تقریبا بالغ وم. پاره کله مخکې مې د نیوجرسي په مولا کې په داو طلبانه ډول کار پیل کړ. کله چې مې د وروژنې اکاډمي خلاص کړه او د وروژنې لومړنۍ دنده مې ترسره کړه، کاملا ورته لیواله شوی وم.
د نړۍ په
هر ځای کې چې یاس د باوري مواسقو او اړخیزو خبرونو د ترلاسه کولو څخه یو کلک لري یاس وی او ای پلس د سیاسي پیښو څخه نیولې تر ریښتینو او مستندو روایتونو پورې تازه خبرونه او هر اړخیز رپورټونه علمي او معلوماتي مطالعې په پښتو او دري او په لسګونو نورو ژبو دا ټول هر چیرته او هر وخت یوازې د وی او ای پلس په اپلیکیشن کې د لاسرسي وړ دي.
اکاډمی کې تاسو لومړنۍ زده کړې کوئ، ټول هر هغه څه زده کوئ چې باید له اساسه پوه شئ. چې کله یو سوځیدونکي ودانۍ ته ننوځئ نو د یوه اور وژونکي په حیث څه باید وکړئ؟ کله چې تاسو د یوه اور وژونکي په حیث په یوې سوځیدونکي ودانۍ کې یاست، هو په دې ټولو محافظتي وسایلو کې موږ تنفسي محافظ لرو، حرارتي یا د تودوخې محافظ لرو، لاسونه او پخیمو خوندي شوي او تقریبا ټول پوښل شوي یو. خو دا په دې معنی ده چې تاسو څه نشئ اوریدلی، په دې معنی چې د لوګیو له کبله په مشکل څه وینئ، په دې معنی چې په سختۍ یو شی احساسولی شئ ځکه ډېرې ډبلې دستکشې لرئ. نو ټول حواس مو درڅخه اخیستل شوی دی او دا ډېر عجیب احساس دی. او بیا حرارت، د اور حرارت تقریبا داسې دی لکه څوک چې ستاسو څټ ته د ویښتانو د وچولو وسیله ونیسي. حرارت دومره ډیر وي چې تاسو ځمکې ته ټیل وهي. دا هغه څه و چې ما یې په لومړي کار کې تمه نه درلوده. په حقیقت کې زه د تودوخې له کبله پر پښو او زنګونو پر ځمکه ولوېدم. نو کله چې مې د اوبو پایپ خلاص کړ او پر هغې تودې ودانۍ مو د اوبو پاشل پیل کړل، وتوانېدلو چې تودوخه راکمه کړو. لوګی لوړ وختل او موږ وتوانېدلو چې لږ مخته ولاړ شو او په تدریس سره مو اور مړ کړ. د اور وژنې په اکاډمۍ کې تر ټولو سخت کار چې ما یې واقعا تمه نه درلوده علمي اړخ یې و. ته باید په دې برخه کې ډیره مطالعه وکړې او مخکې تر دې چې د ورستۍ ایالتي ازموینې تصدیق نامه ترلاسه کړې باید له منځنۍ دورې ازموینې راووځې. سټیف انګل وډ یو ډیر متفاوت خار دی، له خلکو نیولې بیا د ودانیو تر ډول پورې چې موږ یې لرو. کله چې له یوه اور وژونکي سره خبرې کوي او ترې پوښتې چې څه ډول خار ته کار کوي، ستاسو د اور وژنې اداره په ټوله کې څه کوي، نو ځواب یې معمولا د ودانیو او جغرافیې د څرنګوالي پر اساس وي. د مثال په توګه موږ عام سړکونه لرو، لوی لار لرو او هم د ایالتونو ترمنځ لارې لرو. نو موږ د موټرو ډیر ټکرونه لرو چې باید ورته ورسیږو. هر وخت یوه برېښنایي بیړنۍ پیښه وي چې د یو چا شتمني ګواښي، د هوا اړوند بیړنۍ پیښې لرو چې تند بادونه ونې پر سړکونو راغورځوي او یا ونې د برېښنا پر مزو رالویږي.
هغې خواته یوه خړه ودانۍ ده.
د اور وژنې اداره څوک په کور کې شته؟
هلو،
دلته څوک شته؟ مهرباني وکړئ بهر ته پاتې شئ. هو، زه یې په تمه یم. د اور وژنې اداره کوم څوک دلته شته؟ هېڅ، که څه هم یو ډول خندونکی دی ځکه دوی په انګړ کې پاتې وو.
پوهېږم، فقط شاوخوا مو وکتل.
سمه ده، کاذب کار. داسې ښکاري چې د دې خاغلي د الارم دستګاه د لکوره د ستونزې غوونه اخیستلی و. دوی زنګ وهلې خو هغه جواب نه ورکوي. د داډ ترلاسه کولو لپاره هغوی موږ ته زنګ وهلې چې ډاډه شي هر څه سم دي او هر څه سم دي. یوه بله دنده په سمه توګه ترسره شوه.
د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د 8 بجو نه تر 9 پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د 10 نیمو نه تر 11 پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خپرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
انګل وډ د وروژن اداره اساسن د 300 لسیزي پورستیو کې جوړ شوی ده. فکر کوم شاوخوا 300 کې اوس مهال موږ 300 یونیفارم لرونکي پرسنل لرو چې زه خپل او هم کپتانان، مرستلان او وروژونکي پکې شامل دي. څلور تنه ملکی کارکونکي لرو.
موږ د سهار له اتو د ماښام تر اتو بجو پورې په 24 ساعته کاري شفټونو کې کار کوو. زه د معمول سره سم لومړی خپل هوایی کڅوړه ګورم، بیا خپل ټول وسایل چکوم او بیا د اور وژنې ماشین چکوم. ځان ډاډه کوم چې هر څه سم کار کوي. که چیرې اړتیا وي چې سمدستي د اور ای وی سیمې ته ولاړ شم، نو غواړم ډاډه اوسم چې هر څه سم کار کوي. په دې اداره کې موږ شفټونه هغو ټیمونو ته وایو چې یوه ډله کسان یو ځای کار ترسره کوي. موږ هغه ته پلاتون یا ټیم وایو. زه په دې دوهم ټیم کې کار کوم چې په ټوله اداره کې عالی دی. زه له عالی مشران سره کار کوم او له عالی اوروژونکو سره.
پیټر یو ډیر ښه اوروژونکی دی. هغه دې مسلک ته ډیره لیولتیا شي. هغه په دې ډیر ویاړي او په دوامدار توګه له زده کړې سره علاقه لري. پر یو ډیر ښه اوروژونکی سربیره هغه ډیر ښه سړی دی.
پیټر ښه سړی دی. هغه یقینا ښه سړی دی. له تمرین سره مینه لري، نو یو کسانو ته د لارښوونې سره علاقه لري او سل په سلو کې پر هغوی باور لري.
چې یو پوښتنه ولرم، د دقیقاً هغه کس ته چې زده کړه دپاره ورته ورځم، احساس کوم چې ځینې وختونه په عذابوم او پوښتنه ته کوم، خو پوهیږم چې دا کار کولی شي.
کله چې یو بل ته اړتیا لرو دلته شته، چې یو بل باندې باور ته اړتیا لرو. ورله مخه موږ پر یو بل باوري یو، مجبور نه یو چې نامعلوم خطرونه ومنو، ځکه له وړاندې موږ یو بل ښه پیژنو او په ګډه مو سخت کار کړی دی او دا یوه ځانګړنه ده. دا تمرین یوه پایه ده چې موږ یې کاروو. هلته له دروازې سره دی چې هر کله تمرین کوو نو دا کار کوو. نو د دې لپاره چې پوښو څوک لمړی ځي، دا د دروازه مو ستاسو لپاره جوړ کړی ده. موږ د نکیګو سمه ده.
درخه
کراس دی. هه کراس، ته په هغه چیرته ځي؟ سمه ده.
سمه ده.
زه چې لویدم د اوروژنې لارې به مې لیدلې، خو کورئی اور وژن کې مې نو لیدلې هیڅ کلمه یو کورئی اور وژن کې نه پیژنده په حقیقت کې تر هغه چې د 22 یا 23 کلونو کې دم هیڅ اور وژن کې مې نه پیژنده دا د حیرانتیا خبره نه ده چې ډیر کوریایان په دې دند کې نشته ځکه د کورئی امریکایي کډوالو کلتور په عامه خدماتو د اور وژنې پولیس بیرنی طبي خدماتو ټینګار نه کوي بلکې ټینګارې پر معمولو کارونو دی لکه ډاکټر حقوق پو یا وکیل محاسب او یا دا چې خپل یو کوچنی سوداګری ولري زه فکر کوم کچېرې نورو کورئی امریکایانو ته وویل شي چې د اور وژنې دنده څه ډول ده ښایي هغوی به هم لیواله شي ځکه دا یوه عالی دنده ده ډېر ښه راځئ چې ځو
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو دودونو ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو
د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوولسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ
څنګه یې ستونزه ته د خاغلیا
بخښنه غواړم تاسو مې مجبور کړی راسی
نه موږ تاسو لپاره دلته یو څه مرسته کولای شو
د برښنا د مزي شارټ لاین سره مرسته غواړم دوی ماته وویل چې مخکې تر دې چې کار ستونزمن شي تاسو باید دلته راسی
زموږ د راوختل دلیل دا و چې لیک شوی او به ځینی وخت د برېښنایی وسایلو لارې تیریږي او له سوریو څخه راوځي چې د برېښنایی شارټې لکبله د مړینې خطر رامنځته کوي او هم کولای شي د اور سبب شي نو موږ چې څه کولای شو دا دی چې دا اوبه له دې وسایلو څخه جلا کړو او یا لږ تر لږه مالی زیان یو څه کم کړو په دې قضیه کې د هغه والمخه دې ته پام شوی او په خپلې د اوبه لیک بند کړی ده نو زموږ دنده دار چې ډاډمن شو ملکیت ته د زیان ګواښ نشته او به تر دا چې موږ لاړ شو په څلور ساعته شفت کې موږ د شپې لخوا کومې بیرنې پیښې ته ونه غوښتل شو نو موږ پورته د خوب په خونه کې پاتې کیږو
یا
یو موضوع څو زاویې د امریکا غږ نوې ځانګړې خبرونه د ونی دی یوې تودې موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د ماخام په شپږ نیمه بجې د یاسر د سپوک مکۍ په 1409 شپېته چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پانو لارې ماهروي.
پرونی شف تاسو ولکه ما چې د غوړه کسان سره کار کړی وي نو هر ورځ چې دلته يم یو ډېر خاورز ده. یقینا غواړم چې بیرته ولاړ شم او خپل کورنۍ ووینم. څلور ساعتونه د لری وال لپاره ډېر دي. د سهار پر اتو بجو زما شفت ختميږي نو رخصت يم زم.
من په حقیقت کې په یو کلیسا کې سره ولیدم. دا هغه کلیسا و چې زما میړه له ماشوم توبه هلته ورته. من دواړو د دعا او عبادت په یو ټیم کې په ګډه کار کوو چې پیټر ګیټار غږو او ما مذهبي سندرې ویلې.
پینځه لس کاله د مخه زموږ آشنایي پیل شوه او شاوخوا لس کاله مخکې مو واده وکړ. دوه ماشومان لرو، څلور کلن او څلور میاشتنی، ماتیو او راین. دوی په زړه پورې دي. د ماشومانو درلودل هر څه بدلوي. له نیکه مرغه تر اوسه زما لپاره ښه وو. څنګه اورورا
څنګه چاپلاست اخوته
چاپلاست سمدا
هغه دل دی لار راغله.
واو ټوکې دی موټر په پارک درول شوی.
هو په پارک درول شوی.
هو کې خدا ام ټي د بیرنیو تی وی مرستو تخنیکی طلبه او استاد تراشی
سر مې لګو ګرځید. خو په نو شم چې د دې ایر بیک نه راوتل لګیو یو ډول وو ویراولم.
خ کار دې کړی چې پر خپل ځای پاتې شوی. خو انجن دې درېدلې دی. موټر دې په پارک دی
په پارک دی او ما دره ولې دی.
زه هر څوک نه یم چې دا کار کولای شم. هر څوک د دې کار لپاره مناسب نه دی. هدف مې دا نه دی چې یو څوک ترې وباسم. خو په عین حال کې په دې نوم کې یو لوی مکلفیت او مسؤلیت ځای شوی دی. د اور وژنګي کار یو له محدودو مسلکونو څخه دی چې په امریکا کې پاتې دي. خلک د اور وژنې پر ادارې باور لري. دوی پوښتنه نه کوي چې موږ څه کوو. دا نه پوښتي چې ولې دلته یو او کله چې خپل کار کوو خلک تمه لري چې په سمه توګه ترسره کړو. راتلونکي اور وژونکو ته زما سپارښتنه دا ده چې مهمه نه ده څه کوئ، مهمه نه ده چیرې ځئ. ډاډه شئ چې تل زده کړئ، تا دوام ورکړئ، هیڅکله زده کړه مه دروئ.
په همدې ځای سره د امریکا غږ نه د مستندو فلمونو لړۍ پای ته رسیږي. تر راتلونکي خبرونه تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خوشاله او نیکمرغه اوسئ.